سات بجه شوه. السلام علیکم. ده ما خامنه خبری مجله که مول دغو خبری کسو خبرو. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتېدلې دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. جلال آباد او کابل کې طالب وسلوالو څو خبریالان وهلي. طالبان وایي د پیښې خواشینی کړي.
څو تنو خبریالانو سره ناوړه برخورد شوی، د هغوی تهدید شوي دي، موږ واقعا ډېر ورباندې خفه یو.
او ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. پروانه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تراشو، اسمت څاروان سټډیو تراغلی چې تاسو دې سات له خبرونو خبر کړی.
په جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال په ډزو وشل شوی دی. په متحدو ایالتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، او د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسي رئیس وایي چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال په ډزو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د شغل همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤول زاهد الله لګیدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصبړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. نو تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې پر سوله ایز لاریونوالو ډزې کړي څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ د جی او په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوریپال ولسمشر په مهال شوې وه، په امریکا کې دننه او له دې هېواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخېنې وکړي پارولې دي. بایدن ویلی چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړي، او یا دا چې د ترامپ لاره تعقیب کړي چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکی وګړي پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې، وویل چې د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو په اړه په خبرو بوخت دی. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې طالبان به له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه. د اروپایي اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپایي اتحادیې له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زه نه وایم چې طالبان په رسمیت وپیژنئ، زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبان ویلی چې شزو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حق ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو این ایچ سی آر یو استازي کاتارینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندویه دا اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. مرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم ډېره شي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کېږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی اوشیکا کدور دینی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکي وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
ماخامنه خبری مجله ته غوږی دا خبرونه کولای شي زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومي پته د ازادي رادیو دات کام. راځو د خبرونه د سر راپور ته. کابل ته د طالبانو د ورتګ نن دریمه ورځ ده. د غلطه د راتلونکي سیاسي نظام د جوړیدو په اړه اوازې او بحثونه هم تاوده شوې دي، خو په همدې حال کې د طالبانو مرسیال مل عبدالغنی برادر چې کندهار ته راغلی ویل کېږي چې د راتلونکي نظام په اړه په کندهار کې هم سلا مشورې پیل کړي دي. بل ورته بیا د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال امرالله صالح ادا کړی چې د ولسمشر په نشتون کې د اساسي قانون له مخې دای د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو، دوهې ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پیل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه د قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسېدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخوند، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څه وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښيي. مولا خیرالله خیرخوا وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښي حکومتوالۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تېره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واکې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم لمخي د جمهور رئیس ځای ناسته دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. له طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د 91 په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
په افغانستان کې سیاسي وضعیت کومې خواته روان دی؟ طالبانو ته څه کول پکار دي چې یو جامع حکومت جوړ کړي او داسې حکومت چې نړیوالې هم په رسمیت وپیژني؟ په دې اړه مې د پوهنتون له استاد شریف الله ویان څخه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل.
تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل ډګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازۍ او د حکومت سازۍ په ډګر کې ثابت نه کی، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي، ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره سم واک په سولې ډول انتقال وکړ، یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړې وه، حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړې وه، په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو، خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انزور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې اړیکې تر ټینګ شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څو ورځو کې چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم، نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارت اسلامي څخه غواړي، چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیلو اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارت اسلامي ته هماغه لکه پخوا په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم چې دا ټولې خبرې اترې باید په مفاهمه لخوا له اړخه مخته لاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفاده د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له اړخ په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یوه لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله او انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي، چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې د دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبي پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
د پوهنتون استاد شریف الله ویاندو.
ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ.
سبا د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د داله انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 102مې کلیزې سره برابر ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. آیا دا ډله به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي؟ له ختیځ ولایت ننګرهار نه راپور نه وایي چې دغلته طالبانو د هغو خلکو خود خورولو هڅه کړې چې غوښتل د همدې ورځې نه یوه ورځ وړاندې د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ واټونو ته راووزي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخوډب که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه ښودل چې د هېواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل دویمې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسېدونکو سودیس شربزي او پاچا ازادي راډیو ته وویل،
نن سهار موږ غوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسېدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو وارونه وشول، لکان یې ووهل، د لاس نه بیرغ واغېست، د خپلو لاندې کړ.
نن چې د خپل ښار کې ملي بیرغ د سبا دپاره څه تیاری ونیسو، خو پښتونستان چوک چې دی د موجوده حکومت د خوانه چې دی هم موږ چې دی بېرحمانه وارونه هم په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر نارې وهي د ښار په واټونو کې ګرځي، خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړ هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سل دویمې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولو نمانځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي څه نه دي ویلي. د بلخ یو اوسیدونکی عبدالرحمن د طالبانو غواړي چې ولس ته دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار دا چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ خپ ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور، سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به یې سمه پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځې عمومي ویاند او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
و موردل چې په جلال آباد کې د بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي او وختي دغلته په جلال آباد او کابل کې د طالبانو لخوا یو شمېر خبریالان وهل شوي هم دي چې طالبانو هم تایید کړی ده او د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټو پرې خواشینی څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمېر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي راډیو ته وویل،
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې ده ته د لاریون ته چې کبري واړولې، نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، همدې سي کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان وخت ولارو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید په احترامي ونیسو. دوی په تړه باندې تصویرونه مې اخیسته چې یو ناڅاپي د شا د خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وشو او موږ یې ووتو او
دس کا ساتھ ماننا چاہتے رہو آج ہمارے تلوین کمرہ مین مسکو دارو مانے گزارے لوگوں کو بے کش راکش کو نور اٹھا دے شروع سے پمنگ ہم دازے ہو کے لاٹوں نمنگ باندھے راک کر سو تو دادوں نے گزارو نمنگ باندھے وہ شوق
پژواک خبری اجانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو اریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خوده. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته یې د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او اریانا د خبریالانو محمود نعیمی او ببرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
طالبانو هم په کابل او جلال آباد کې د خبریالانو وهل ډبول تایید کړی دی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن معلومات ترلاسه کړل چې په د ننګرهار په ولایت کې او د کابل په ښار کې هوایی میدان ته نږدې له څو تنو خبریالانو سره ناوړه برخورد سوی د هغوی تهدید سوي دي. موږ واقعا ډېر ورباندې خفه یو او دا ډېره تعصب وړ ده. کوشش کوو چې موضوع بررسي کړو او معلومات ترلاسه کړو او هغه کسان چې له دوی سره دغه برخورد کړی ده هغوی په ګوته کړو او خپل قانوني چلند له هغوی سره وسي. موږ د ټولو خبریالانو د خوندیتوب دپاره همیشه حمایت کوو د دوی او د دوی تر شا ولاړ یو او هڅه کوو چې دوی په تمامه معنا آزاد واوسیږي او خوندي وي او هر ځای ته رسیدګي د دوی وسي او له سیمې څخه حقایق او واقعیتونه رابرسیره کړي تر څو یې رسنیو ته ورکړي. موږ په دغه پیښه باندې متاسف یو او کوشش کوو چې پیښه بررسي کړو او معلومات ترلاسه کړو چې ولې دغسې پیښه له خبریالانو سره شوې ده.
جوان
تریکا پولیس موجه شوی دی
تا کار او فلسطینه هدا کې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
د ملګرو ملتونو مرستندو یا ټولنو پرون په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي وو چې د خبرو تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنر ویاند روپرت کال ویلي پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافیه او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
thoroughly understandable.
The کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان سی آر وایند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې د بدلیدو په حال کې دی. خزو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړي په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیرې او ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw lodrawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاری وی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاری وی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبالا وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه مو واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د راننوتو درېیمه ورځ ده. پر طالبانو سربیره یو شمېر پخواني افغان سیاستوال هم په دې بوخت دي چې څنګه نوی نظام رامنځته شي. له دې ډلې کریم خلیلی چې د سولې عالی شورا پخوانی مشر و پاکستان کې په لیدو کتو بوخت دی چې له چارواکو سره او د غرض له سیاستوالو سره د افغانستان په نظام خبرې وکړي.
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او د راتلونکي په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالی شورا پخوانی مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو راپدې خوا په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوښه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستاني چارواکو د پام راړولو په هدف سلا مشورو باندې بوخت دی. محمد کریم خلیلی د وروستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلمی په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا یې افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرح به پایلور نه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوی وي. د نوموړي په خبره دی دوامدار سولې او سیاسي نظم درامسته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت ومومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلي خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال دی د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري تر څنګ ولاړ و له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه دی ورسره چلند وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهار شنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار سره کتلي دي. د طالبانو سرچینو د دغلي دو کتو په اړه ویلي چې انس حقانی یادو افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټولو افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي ټول دولتي او غیر دولتي کارکوونکي دې بیرته خپلو دندو ته وګرځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو په کابل کې شپږنیمې بجې شوې. پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتانه گاست تاسو قربان